یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په کابل کې وخت د غرمې 12 بجې شوي. دا یو ساته خبرونه چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړل کیږي. بیلابیلو خبری مسایلو ته ځانګړې شوې د خبرونه دوهمه نیمایي نوربست او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به در توړاندې کی. نور مطالب به هم په دې خبرونه کې را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په جوزجان کې روانو جګړو په څه باندې 300 کورنۍ بې ځای کړي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به زور واکي ختموي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر وایي د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د زیاتو غړیو ملاتړ ورسره دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوي دي. دغو کورنیو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانونو او کورنیو د ژغورلو په خاطر یې دا کورونه پرې ایښي دي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنګ روان دی. دغه ولایت د امنیتي مسؤلانو د معلوماتو له مخې هر ورځ په دغو جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوړي. د 209 شاهین کل اردو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب ولایت کې 3 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د شاهین کل اردو له یوې خبر پاڼې سره سم په دغو عملیاتو کې چې له پرون څخه د شیرین تګاب ولسوالۍ په اسلام کلا سیمه کې پیل شوي 2 نور وسلوال ژوبل شوي دي. په کندهار کې به می چاودنې یو ماشوم ووژه او بل تن ټپي کړ. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان څارن زیاد رانی وایي چې پر ماشومانو دغه چاودنه پرون ناوخته د کندهار د جړې ولسوالۍ په پښمول کلی کې سوی چې له کبله یې یو ماشوم ځای پر ځای وژل شوی او بل تن ټپي دی. درانی وویل چې ماین وسلوالو د امنیتي ځواکونو لپاره ځای پر ځای کړی و خو قرباني ماشومان سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېږدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي انشاءالله الرحمن. همدغسې طالبانو ته هم غږ کوم چې تر څو زه ژوندی یم انشاءالله الرحمن یو خطوه به دوی مخې کېږي نه.
د اروزګان امنیه قمندان زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان هم نیول سوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې 4 شنبې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی سو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون اسوشیټډ پرس خبري ایجنټ ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه چې وایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې سي چې راتلونکي اونۍ ملي اسمبلۍ غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. لزګونو زرو روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لنجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدېږي. پرونیو مظاهرو چې په دغه هیواد کې تر ټولو سترې مظاهرې بل سوي دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری مدودیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر دې غور کوي چې تر 2023 کاله پورې د نارینهو عمر د تقاعد د نارینهو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 کاله پورې 30 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینهو لپاره 80 کاله دی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي ساحه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 24 نور ټپیان کړي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې ښایي د مرګ ژوبلو شمیر تر دې زیات سي. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودن میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل سو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت ویل چې او 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرونه وخته وویشتل سو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 26 کلن زوی پر لاس لګیدلی او ټپي سوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په اړه خبرګون خودلی چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له کم نفوسو سیمو شاتګ وکړي.
در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
په همدې اړه د امنیتي چارو کارپو اجمل سیاس سره هم غږېدلی یو.
اساسا د افغانستان د مسلح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تېره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې او تازه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلې دي، ویلي دي چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. نور مسایل هم لرو. د رواني خبرونې دوهمه نیمایي نور بس تهونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. دا هم را سره واوري او تر پایه را سره پاتې شي. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې وایي چې افغان ځواکونه د لکم نفوسه سیمو شاتګ وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د تامین په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي سول لري تو کم نفوسه سیمو شاتګ وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بلې اکرام صاحب، مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لزمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او هغوی چې په دې برخه کې وایي چې دغه ځواکونه د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې په دغه چارې باندې عمل کوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمو کې د افغان ځواکونو موجودیت د اړتیا لمخې دوی موجود دي او دوی په ټول توان او ټول امکانات څخه په استفاده د هیواد له استقلال څخه دفاع کوي. ښاغلی رادمنه شوی چې افغان ځواکونه په دې رابطه باندې د منظمې ترتیب شوې ستراتیژۍ لمخې خپلې چارې مخته وړي.
دې ستراتیژۍ وزارت دفاع کې در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کم نفوسه سیمو شاتګ وکړي. ټایمز ورځپاڼې همداراز دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې وه. اکرام صاحب، له دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن که څه هم مشخصا په دغې رابطه باندې څرګندونه نه لرلې، اما دا خبره یې کړې وه چې د افغان ځواکونو پوستې چې په لرو پرتو سیمو کې شته دي، دوی د ویلي وو چې دغه پوستې د وسلوالو لخوا نیول کېږي او وسلې او نور مهمات یې وسلوال ترلاسه کوي. د ویلي وو چې د جګړې د مؤثریت لپاره دغه پوستې باید کمې شي. هغه همداراز تازه د بروکسل ناسته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه پالته په هغې ناسته کې امام په دې رابطه باندې ځینې څرګندونې لرلې، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون بیا د امریکا د حکومت او په مشخصه توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته غوښتنه بې ځای ګڼي. دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې که چېرته د غوښتنه عملي کیږي دا په لوی لاس طالبانو ته د سیمې پرېښودل دي چې عواقب به ډېر بد وي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډېره منفي اغېزه ولري.
ښاغلی خونزاده وایي چې ټول افغانان سوله غواړي خو په دغه ترتیب باندې که چېرته دا د سولې د هڅو په دوام ترسره کیږي دا یې حل لاره نه ده او افغان ځواکونه باید له ټولو هغو سیمو که هغه لرې پرتې وي او که ښارونه وي له دوی څخه یو شان دفاع وکړي. اما د سولې په برخه کې هم دا کوم هڅې چې کیږي که چېرته دا یې هم یوه د حل لارې په توګه مطرح کړي وي دا کار نشي ورکولی. بل اکرام
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو حدیث پردیسو تاسو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په غبرګون کې چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له کم نفوسو سیمو شاتګ وکړي وایي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د حکومت د غوښتنه چې افغان ځواکونه دي له لرو پرتو سیمو په شاتګ وکړي د عملي کېدو وړ نه بولي. حدیث پردیس په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپو افغان اجمل سیاس سره مرکه کړې ده په ګډه اورو.
اساسا د افغانستان د مصالح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تیره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي. دا چې د امریکا رهبری نن د افغانستان په حق او د افغانستان د نظامیانو په حق د سیو دید لري زما په ان باندې چې دا په افغانستان کې د یو ضعیف ادارې او د ضعیف رهبریت په شتون کې داسې مسایل مطرح کیږي. افغانان د اساسي قانون له مخې نه او په هیواد کې د ټولو هغه مطرح مسایل او هغه حقوق چې افغانان لري باید نظامیان او مسلح قواوې د افغانانو امنیت او بلاخره دوی لپاره د ژوندانه زمينه مساعده کی ولاو یو افغان هم وي شي.
او بل دغه مسله چې مطرح شوی او بخیسه خبرې می قطع کړي ستاسو له نظر څومره عملی ده؟
که چیرته دغه یو نظر په افغانستان کې عملی شي ډیر ستونزې به رامنځته کړي او افغانان به بلاخره پاغه لرو پرتو سیمو کې یا پاغه ځای کې چې کم نفوس دی ویل شوی دی البته به د حکومت زمينه مساعده شي. اول خدای چې کچیر په افغانستان کې حکومت موجود وي او داسې حکومت چې هغه د افغانانو پر وړاندې احساس مسؤلیت وکړي د داسې موارد سره باید موافقه ونه شي او دا باید ونه منل شي.
او څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د سولې کومې هڅې چې پیل شوې دي او هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین او په سنگړی توګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي څومره لدې مسایلو سره ربط لري؟
سوله باید په دې معنا نه وي چې موږ د افغانستان اراضي او د افغانستان مربوطه خاوره د امنیتي پوښښ نه بیرون کړو او بلاخره د دې زمينه مساعده کو یا د امتیاز په توګه باندې که داسې نظر مطرح وي چې مخالفین ته په اختیار کې ورکړي سي سوله په دې معنا نه ده.
خو په دغه راپور کې نه دی ویل شوی چې دغه منطقي چې کچیر د افغان امنیتی ځواکونه ترې پښا کیږي دا به مخالفینو ته ورکول کیږي دا څه نشته؟
کچیر د افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان د سیمو نه پښا کیږي نو معنا یې دا ده چې هغه سیمه خالی کیږي او هلته زمینه مساعدیږي د دښمن او د مخالفینو نفوس ته. نو بالاخره د دغه نفوس مخنیوي باید وشي او د دې نفوس مخنیوي د افغان قواو او یا یعنی دلته دوه موضوعات مطرح دي. یو فزیکی حضور د افغان قواو چې هغه سیمه په ساتل کیږي او بل هم په یو نه باندې د ساحې پوښښ دی که افغان حکومت وکولی شي چې ساحه تر پوښښ لاندې وس ساتلی او افغان قوتونو ته په بعض سیمو کې ضرورت نه وي دا بیله موضوع ده. اما مهمه دا ده چې امنیتي پوښښ او بلاخره د افغانستان ټولې ساحې باید د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې په یو نحو باندې که دا فزیکي حضور وي او یا غیر فزیکي یعنی الکترونیکي یا هوایی حضور وي په سیمه کې یعنی په هر شکل.
د امنیتی چارو افغان کارپو اجمل سیاسو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
سویس د افغانستان په بامیان ولایت کې د کچالو د کرکیلې او حاصلاتو د لا زیاتېدو په برخه کې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. د بامیان والی طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې مرستې ډیره برخه به د بزګرانو په تخنیکي ملاتړ ولګیږي. بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ نیمایي کچالو تولیدوي چې د یاد ولایت والی په وینا په دې برخه کې تخنیکي مرستې د اندازه لا لوړول شي. خو له دې ټولو سره د کچالو د حاصلاتو په وخت کې د یاد کرنیز محصول ټیټه بیه هغه څه دي چې دغه ولایت بزګران ترې لا زوریږي. دوی وایي د کچالو د کښت خواري ډیره خو ګټه یې کمه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې افغاني محصولاتو او تولیداتو په سعودي عربستان کې ښه مینهوال پیدا کړي دي. د یادو خونی ویان سیم الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له جدې سره د هوایي دهلیز پرانیسته د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو مهم ګام و او افغان سوداګر له سعودي عربستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکي دي. ده ویل د سوداګرۍ خونی اداري هیئت د دغه هدف لپاره روانونه په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره ناسته لري تر څو هغه هیواد ته د لا زیاتو وچو او تازه میوو، سبزیو او نورو حاصلاتو د صادرولو او په افغانستان کې د ګډې پانګونې په لارو چارو او میکانیزم وغږیږي. افغانستان او سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د تیرې چنګاښ میاشتې په 5 نیټه له کابل نه جدې ته هوایي دهلیز پرانیست چې د سوداګرو په وینا د سوداګرۍ په غوړېدو کې یې مهم رول لوبولی دی او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلویي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2100 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1.25, €1.40, £1.90, £1.95, زر ایرانی تومانه 1.80, زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1.55 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اورې درنو دوستانو، اوس هم ایوي سیمه ایزی مسئله ته ورځو. وروسته له هغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه، د دغو انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړې او ویلي دي چې په هغوی کې درغلي شوې ده. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل دی. نوري صاحب، ستړی مه شي. د پاکستان د نوي حکومت جوړولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند اصلا څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویاندوی فواد چودری پرون اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو، که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او د یا پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او خپلواکو کاندیدانو سره چې ملي اسمبلی ته لاره موندلې ده خبرې پیل کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې هم اعلان کړې چې په اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د ملي جرګې له 209 شپېته چوکیو 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند بریالی شوی دی چې 4 چوکۍ خپلې کړې. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. بلې اکرام صاحب
ویل کېږي داسې چې د پاکستان په انتخاباتو کې یو شمېر ګوندونو د پراخو درغلیو اداوې هم کړې دي. تاسو دا مسله تعقیب کړې ده؟ اصلا دغه نور کوم ګوندونه چې دي د دوی اداوې د څه پاړه دي؟
د دې ترڅنګ چې د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالی وشو، د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه هم لګول شوي او دغه راز د رایو شمېرلو په کار کې هم ځنډ پېښ شوی چې د دغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. یو شمېر پاکستاني ګوندونو د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې د عمران خان د ګوند په ګټه درغلی پکې شوی ده. دوی د بیا انتخاباتو د کېدو تر څنګ دغه راز د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. که اوریدونکو ته وایو عمران خان له ګاونډو هیوادونو هند او افغانستان سره هم د اړیکو د ښه کېدو ویلي، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي. بلې اکرام صاحب،
طبعا د پاکستان انتخابات نړیوالو څارونکو هم څارلې دي. دوی په دې اړه کوم بیان خپور کړی په ځانګړي ډول د درغلیو د اداو پاړه څنګه؟
د اروپایي اتحادیې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې وه. په د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې په لسګونو څارونکي ځای په ځای شوي وو. د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګالر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه چې د ده په وینا په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي وو چې د پخواني واکمن ګوند نواز شریف ګوند نون ګوند د کمزوري کولو لپاره یو هڅه وه او د دغه کمپاین په اړه هم رسنیو په خپله ځان سانسور کړی وو. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. اوس هم ورځو یوې ولایتي مسلې ته. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو ترڅنګ د غیر موسمي سبزیجاتو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیجاتو اړتیاوې پوره کړي او د مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته هم لیږدول کیږي. لسیمی صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس خلک کولی شي چې هر وخت د هر ډول کرنیز توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمېر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادرېږي. د شاغلی سید په وینا د شنو خونو د ډیروالي لامل لګاونډي هیوادونو څخه د کرنیز توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی او مونږه دا هغه ته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره نو د دلته د لګیزم کې څخه ډیره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شی ډیماند تقاضا ډیره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او ارزه کمه وی نو قیمت ډیر جګوي نو دی قان ته ډیر پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت د غاسری بڼه د پخوانی دوه دیز بڼي څخه آسان او څو برابر ګټور بولی. اسد الله او وکیل احمد ازادي رادیو ته وویل که په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته وسی دغه کښ د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
ګټه خو لري خو نو مصرف پر دې سر باندې باید چې مصرف کومک وکړي. روایو به راشي، لارې به راشي، موږ خو نه په پیسې خدای به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې موږ شیخ پر مخ لاړ پاکستاني څه کار وانه خپل څه موږ ته سیغه څه کار
شنی خو نه چې المونیمي ستنې یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیکي نلونو له لارې اوبه ورکول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خو د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته حمید مومند کتنه کړی د پګړی اور
د کابل رسپانو نن خپل اکثر لیکنه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړی کړی دی. سرخط رسپانه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته اشاره لیکلې ده چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکي په تړاو خبرې پیل شوې دي. رسپانه دا خبرې د نوې لوبې یوه برخه بللې چې نوښت د امریکا په لاس کې دی او فکر کېږي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت دا موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانه وړاندې لیکلې ده چې د ولسمشر اشرف غني پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یوه نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر رسپانې بیا په خپله سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بېلابېلو اړخونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې بېله شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د ورځپاڼې په وینا اوس د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسېدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستلی شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د ورځپاڼې په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت غیر مسوله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د ورځني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسوله وسلوالو ډلو قمندانان نیولې دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازی نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیز بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخسته ده. ویسا ورځپاڼه لیکلې ده چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په استناد لیکلې ده چې لږ تر لږه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پوځ په لاس کې دي چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همدارز د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلی دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او د دغه هیواد د پوځ د لاس الوي. هټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې له افغانستان سره د پاکستان اکثر ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. خو ورځپاڼې لیکلی دی که عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوځ ته وسپارل شي نو حالات به لا پیچلی شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبر باور کول هم ګران برېښي. ورځپاڼې لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دی چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي مطلب ته ورزو د آیا پوهیدی یو بل برخه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د راتلونکي کال تر پایه به انتونوف شرکت د الوتکو تولید بیرته له سره په اصري توګه پیل کړي. د دغه شرکت او بوئنګ ترمنځ به قرارداد پر روسیا د انتونوف اتکا په بشپړه توګه له منځه یوسي. د کریمیا جګړه د اوکراین بحران او روسیه د دې لامل سول چې له روسیې څخه د انتونوف 80% واردات د دوه کلونو لپاره وځنډیږي. د انتونوف شرکت رئیس الکساندر دونیتس وایي له بوئنګ سره د دغه شرکت قرارداد د دوی لپاره یوه لویه مرسته ده. موږ د اوکراین په ګوستومول کې یوه ګډه ذخیره جوړوو. په دغه ذخیره کې به د فلزي او غیر فلزي موادو په ګډون ټول تولیدات او همداراز هغه شیان چې د پخواني شریک روسیې څخه مو اخیستل او اوس یې له کمښت سره مخامخ سوي یو موجود وي چې موږ د الوتکو د جوړولو کار بشپړ کړو. امریکایي شرکت بوئنګ توافق کړی چې په نتیجه کې به یې په اوکراین کې د انتونوف شرکت د وسایلو له کمښت سره نه مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده دا وسایل له امریکا، کاناډا، اسرائیل او اروپا څخه اوکراین ته وارد شي. انتونوف شرکت چې 2 اویا کلونه مخکې پخوانی شوروي جوړ کړی و په اوکراین کې یو کارخانه هم لري. دا شرکت کولای سي لکاله اته مسافر وړونکو یا بار وړونکو الوتکې تولید کړي. اروپایي شرکت ایر بس هم ویلي چې د اړتیا په صورت کې کولای سي له انتونوف سره همکاري وکړي چې بیرته خپل تولیدات پیل کړي، خو د دغو دوو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ موافقه نه ده لاسلیک سوې.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ دا نور تاود مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د غرمې 12:30 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغینه وروسته نور بس ته ونیزه ژوندۍ خبرونه لرو چې حدیث پردیس به وړاندې کړي. تر بیا د الله پامان.
د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د جنگونو له کبله په لسګونو کورنۍ شبرغان ته کډستې وې دي. ولی وایي چې د دغه کورنیو شمیر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړ شي. د 209 شاهین کلو اردو چارواکي وایي چې په تیرو 46 ساعتونو کې په فاریاب کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې به می چودنی یو ماشوم وواژه او بلتن ټپی کړ. د امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې پر ماشومانو دغه چودنه پرون نوخته د کندهار په جړی ولسوالۍ کې شوې ده. د اروزګان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوچلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهار شنبې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړې چې د نورو ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدیږي. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 40 تنه نور ټپیان کړل. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل شو.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت لپاره وړاندې کوم. په خبرونه کې قدرمن ملمنی ته مو هم بل نور کړی. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونه د موضوع او یا هم کله ملمنیک مشخصه پختنه لري مطرح کی. پر نن نه خبرونه کی مو ډاکټر سوریا یوسفزی د خزو د حقونو د برخه فعال چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي مسروفه د دوی مو دعوت کړی ته لنیک مرغز مونږ بل نه منلې خبرونه تراغلی. او نن په لدوی په واورو چې په لکه څنګه چې پوهیږي د نور بس خبرونه هغه میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي او په ټوله کې له ستونزو سره مخامخ دي. لدوی په واورو چې په افغانستان کې د افغان میرمنو ستونزې څومره جدي دي، په کومو برخو کې ډیر کار ته ضرورت لري. سبزی سره خبرونه ته خراغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې کراته رڼا واچوي چې ساسو نظر په افغانستان کې د افغان میرمنو ستونزې او دوی په کوم برخو کې واقعا ډیر زیات له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید کار ورته وشي یا کشوي نتیجې هم ډیره مثمره نه ومیره باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان میرمن ستونزه خو فوق العاده ډیر دی، خو په دې وروستیو کلونو کې باید سترګې پټې نه کړو چې کار مرته شوی. کیدای شي چې ډیر غټ لاسته راوړنه ونه لرو او تغیرات پکې راغلی. د عدلي او قضایي سیستم کې د ښځو لاسرسی تر اوسه پورې ستونزه ده، او ټولې ښځې دې سیستم ته لاسرسی هم نه لري او همدارنګه مساویانه برخورد هم ورسره نه کیږي. دوګانه چلند ورسره کیږي، ښځو سره یو رقم چلند دی، نارینه سره بل رقم چلند دی. او ځینې تغیرات چې راغلي مثبت تغیرات دا دي چې د ښځینه څارنوالانې اوس تر یو اندازې پورې په ولایتو کې لرو، او همدارنګه د فامیلي محکمه چې کله جوړه شوه دام یو لامل دی چې د ښځو لاسرسی لږ زره عدلي او قضایي سیستم ته ډېر شوی. خو ستونزې لا هم شته. ښځینه مدافعي وکیلان لرو خو هغوی هم مسؤولی نه دي، لکه څنګه چې تیر کال مدافعي وکیل د لغمان ولایت کې خپل ماکل سره یو ځای ووشل شو. د ښه امنیت نشتوالی، د زورواکانو موجودیت په ولایاتو کې، د غیر مسئول مسله خلکو موجودیت د دې سبب ګرځي چې هغه تر یو اندازې پورې چې ښځو عدالت ته ښځې لاسرسی لري د هغوی مخنیوی وشي، هغوی په لاره کې ووژل شي، د هغوی مدافعي وکیلان وژل کیږي، هغوی تهدیدیږي. نو دغه ټول لاملونه دي چې که چیرې بستر هم ورته برابر شوی، همدغه امنیتي ستونزې او د خلکو ناپوهۍ سبب ګرځي چې دغه نیمه بسترم چې جوړ شوی دغه بستر نه استفاده ونه شي.
بلې، مخکې له دې چې دومره پوښتنه مطرح کړم، قدرمن اوریدونکو، 0 و 2 و 2 و 5 50 0 و 9 و 15 43 مود اړیکې کولای شئ. په همدغو شمیرو راسره اړیکه ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه او یا هم که کوم مشخصه پوښتنه لرئ له سوریا یوسفزی چې مدني فعال ده او د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې له کلونو راهیسې مصروفه ده، یو تماس لرو دوی به راوخلو. ډاکټر صاحب تاسو ته ګرځو. بلې، سلام، ستړي مې شیخ پروان ته خراغلی کسمه کا غوړې مهرباني خبرې وکړي.
سلامونه نیکی هیله احترامات جناب قدرمن فردي صاحب تاسو ته او محترم ملمانی سبزی صاحب تاسو رامین کاکټ او دراریو او رجن کو ته فری هیله چرو غاو جوړ وای.
مننه تنګیوال صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني که پښتنه لري نظر لري مطرح کړئ.
ډیر زیات مننه پردیس محترم، تاسو ښکلی یاست، نظر مو ښکل دی. بالکل تنګیوال لورده ګلای سید آباد تنګی درینا زما او د دې کو خورکای دا سیزې خورکای ټول کارونه سایما او پدې کار کې د الله جل جلاله لالو دربار نه پدې کار کې دعا کوم او تل دې بریا په هر هر ته نظر تیری ګم پښتنه یوسف زای خور زما دادا چې آیا دا کار چې دی پایل کړای دی پدې کار کې دا داسې کوم وښونه او مثلا پدې کې کوم ستونزې ورته کې شوې دي، آیا دا دې دغه کار نه دا خوشاله دي او کنه دي خوشاله؟ مننه پردې صاحب محترم، لږ څه دعا
وکړئ. کور ودان تنګیوال صاحب وردګونه تماس نیولای وو. بل اوریدونکو به هم راواخلو، دوه درې اوریدونکي به ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. سلام، ستړي مو شیخ پروان ته خراغلی.
مننه کوم جناب پردیس صاحب، تاسو ته تاسو ملمنۍ ته او د یګدې راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې جوړوي خبرونه هم پیل کړی وي.
ډیر مننه کوم. کوم ځینې د تماس نیولای ورور او نوم دې راته وای.
مننه کوم جناب پردیس صاحب، نای ګډونوال نرمرجان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب پروان ته خراغلی، مهرباني وکړه که نظر لري او یو کوم شخص پوښتنه مطرح
کړه. ما نه نه لکه څنګه چې موږ ګورو مخکې شاید نظریات در کوم، خو دلته کا موږ فکر وکړو لکه څنګه چې خوري د دې خمول دې شراو وکړه چې په کذل سره نه کې نشتن دي خزینه و دي لامل ګرځدلې ده چې ایوا خزینه نشي کولای چې پازو ولایت دی خپل کا قضیه د سیاسي سیالتا ورته مو پښنيات کی. نو کچر د مو په ترنولای کې دغه څه ستونزې نه لاس ترنولای کې څه ستونزونه لري نشي کولای چې پازو دنه دغه خپل وختنه پښنياتونه ورته وړاندې کی. ولې چې مونږ ګورو په دلنه کې خزل ډېر ستونزې مشکلات سره مخ خدای عقل کې دي ستونزې مشکلات په پاتې کې نه خدل شي امکان لري چې دغه څنګه پروسانو را هم دوامدار شي. ولې مو ګورو په ځینو ولایتونو کې چې ډېر ستونزې مشکلات سره مخ دي، کله چې کده ځینو ولایت کې الته د سیا ور کوي یا په نور ستونزې سره مخ دي، ولته کې کله د سیا غد تر ولایت ورنوځي نو ډېر مشکلات سره مخ وي. نو ولې کې بیا وایم چې چیرته دې ته د سیا زمينه برابر شي چې اول خو مونږ باید په ترنولای کې خزینه وي هغه ترنوري ولرو کجان ولري.
او زیرک صاحب،
مرمنه ورش
تاسو د سرنوالیو کې د میرمنو یا چې دوی میرمنې وکیلانې یا قاضیانې موجودیت رښتیا مې وستون زده ډیره جدي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو خپل د خوست یا سیل ته ژوندم کوي، کچیر ته کورنۍ دې ته ناظر کیږي چې خپل خويندې تعلیم پر وکي یا د اقل ک تعلیمي کړي وي اجازه ورکي د کار نو څه فکر کوي چې دغه ستونزه بیا حل کی دال کی دوه لار چاره ته څه درځي
بالکل ګوره تاسو پر دې سبب کله چې کورنۍ اول خو موږ دغه ستونزه په ژوند کې به دوی نه مثال کړه چې موږ خور یا مور تعلیم ته وځي کنه الته موږ د اجازه نه ورکوشته ولې تعلیم پښتو کوم دی غفي دود نه ولا دود لرو کنه چې ولې ته زه په خور تعلیم ولې وکم ولې په یو رندار تعلیم وکم کنه یو ستونزه دلته دغه موجوده ده او بل ته چیرته موږ یا کازیره چې موږ دې غفتر ته خبره کوي چې مثال ته دی ورزي په سره ولې کله غفره راګيږي خودلته وستونه دغه شاید موجوده نه وړه دود خودلته که ستونزه موجوده وي سړی ورته ډېر لري ځاګه موږ سره خبره پدې سي کیږي نو په تلا دی وکي پر دې سره چې دا ستونزه خاص به وایي ځان کې
ډېر مننه کوم سیرک صاحب خو سنې تماس نیولای وو یو بل اوریدونکو به مرا واخلو به ډاکټر صاحب تاسو ته راشو سلام ستړي مشه مهرباني وکي لکم جنم تماس نیولای
سلام او احترامات خدا خدمت مهمان عزیز شما تقدیم میکنم جناب دوست عزیز و بزرگوار
و علیکم السلام خوش آمدین
بنده با تشکر بنده از عبرت هستم از شهر کابل شما را زحمت دادیم و یک مهمان یک سلام خوشوگانه خدمت مهمان عزیز شما جناب مخوار محترم محترمتون
تشکر همین نامتان رو ببخشین دقیق نفهمیدم یک دفعه اگر تکرار بکنین
قاری عبدالحد عبرت
عبرت صاحب بفرمایید
تشکر از شما سلامت باشین خوارمو برادر عزیز قسمی که شما دمی روزا خبر دارین و میفهمید خوارای عزیز ما این مشکلات رای که تنها امروز داشته باشن نیستن تقریبا از یک دهه یا یکونم دهه گذاشته خوارای ما دچار مشکلات در دوران سابق که بودن و خواستن در یک دهه یکونم دهه که دموکراسی آمد در افغانستان و آزادی بیان آمد در افغانستان متاسفانه یا قطع این مشکل خیلی زیاد دارن و تقریبا هر روز به این مشکلات یا دست و پنجه نرم میکنن تا به امروز متاسفانه 17 سال نتونستن که تا حال صدای خدا یکی از خواهرای ما از اطراف یا از یک نقاط دوردست جامعه صدای خدا در یک رسانه برسنن و خودشون مستقل اختیارات زنگ بزنن در رادیو نظرات خود بیان بکنن هنوز هم این نشان دهنده عزیز است که خواهرای ما پیشرفت نکردن فقط یکی سه تا سه تا از خواهرایی که فعلا در شهر زندگی میکنن یا فقط قادر به هستن که زنگ بزنن یا در پست‌های دولتی کار کنن از اطراف از نقاط دوردست ما فکر نکنم کسی داشته باشیم
و دلیلش چی دلیل است عبرت صاحب به نظر شما بله
دلیلش همین سنت‌های مسخره است متاسفانه که در 17 سال گذشته انگیری ما و شما هست و ما یک مبارزه شدید و یک مبارزه همه جانبه ای در کار است که باید ما و شما را انجام بدیم تا این مشکل برداشته شود یک مثلا رادیو آزادی همی تمنا را دارم و می فهم که یا در هر بخش شما زحمت بکشید برای ملت برای مردم تمنای ما از شما همی است که چی میشه همی برنامه را که شکست و سکوت به خاطر خواهرها ساختیم وقتی که منبع اساسی برنامه را ما میبینیم خودش برای خواهرها ساختیم چی میشه شما به برادرها تماس های خود ببینید در هر برنامه برادرها تماس بگیرند در هر برنامه برادرها نظر میتن ما برزن احترام دارم و نظرشان قابل قدر است برنامه را خوچون من خواهرها است بگذارن که میره خواهرها نظر خود بتن و کوشش کنن همی لاینا تلفون مصروف دیگاه نکنن همی خواهرها در این برنامه لطفا تماس نگیرن و بگذارن که خواهرها از نقاط دوردست تماس بگیرن و از برادرها خواهش میکنم تلفن کنن و تلفن هم به دست خواهرشان صحبت بکنن نظر خدا بیان بکنن سوال ما از سرناس محترم است که یکوانه اقدام عملی که تا فعلا شما کرده باشین و موکلتان یا مکزی که واقعا در محکمه شما برش واقعا کار کرده باشین تا حال از شما خوشحال بوده باشه و شما تقدیر شده باشین کدام کار است
تشکر قاری صاحب عبدالحد تماس گرفته بود از کابل یک تصویر میخواهیم که برش اشاره بکنم که سریا یوسفزی فعال بخش حقوق زن هستن و قاری صاحب سوال داشتن فکر کنم گفتن که سران مال صاحب دکتر صاحب دری پختنی اوریدون کل خپل نظرونم شریک میربانی مشکل دی چې دا پختنی جواب کوي تاسو په خپل لمړنۍ خبرو کې اشاره وکړه د فاميلي محکمو کلک ډیر په دې باره کې وضاحت ورکړي چې فاميلي محکمې واقعا په کورنیو کې چې کومې ستونزې شته تاوتریخوالی شته د دې په حل او په دې رابطه باندې دوی څومره مؤثر رول لوبولی تاسو چې نږدې کار کړی څومره حداقل تاسو ته د قناعت وړ مهرباني
اصلا د دې محکمې جوړېدل یو ستونزمن کار و چې مخشمختانه جوړ شو، او اکثرا په فاملي محکمو کې سرانوالانې ښځې دي او ښځینه سټاف پکې کار کوي، او بل دا چې یوازې مختص دی دغه د فاملي ستونزو ته، نو تر یو اندازې پورې د دوی کار مؤثر دی. خو دا چې لکه چې اورېدونکو ویلې چې د ښځینه سرانوالانو د ښځینه قاضیانو نشتوالی د دې سبب ګرځي چې په دې سیستم باندې ښځې اعتماد ونه کړي او ور نه شي، او ځینې وخت ډېری وخت د دې سبب ګرځي چې یوازې نه په دې قضایي سیستم کې، اول چې کله چې ستونزه منځته راځي یا گرفتاری کیږي یا دا چې پولیس لخوا نه کیږي، دوی په د افغانستان په امنیتي سیستم کې ښځې ډېر ځورېږي. یو قرباني چې کله دې سیستم ته راځي بیا قرباني کیږي بیا قرباني کیږي، او هغې نه وروسته چې عدلي او قضایي سیستم ته ځي هلته ښځو ته چې خپله قرباني ده لاس کې چې نشته پیسې نه لري چې چاته ورکي، او ډېری وخت زه ټول ورونه نه ښیم دوی جنسي اړیکې غوښتنې کیږي چې دوی په خپل اول قرباني دي بیا قرباني کیږي. او همدارنګه دغه قرباني ډېری وخت په دې سیستم کې چې کله فیصله پې کیږي زندان ته ځي هلته دوی روږدېږي په مخدره توکو کې، چې بیا یو ستونزه نه بل ستونزه زیږي لیدل کیږي بل ستونزه نه بل ستونزه زیږېدل کیږي. نو د دې ښځینه سرانوالانو موجودیت او د ښځینه قاضیانو موجودیت ډېر مهم عنصر دی په قضایي سیستم کې. همدارنګه مسلکي پولیس موجودیت ډېر مهم دی چې موږ باید مسلکي پولیس ولرو چې هغه د انسان په حقوقو باندې د ښځو په حقوقو باندې د بشر په حقوقو باندې اقلا په اسلام باندې پوه شي. که چیرې یو انسان یو افغان چې په هر سیستم کې کار کوي په اسلام باندې پوه شي چې ستونزه موجود نه، ځکه چې اسلام داسې قانون لري چې د دنیا د ټولو قوانینو نه پورته دی. که دغه قانون څوک په کورنۍ کې تطبیق کړي څوک ستونزه منځته نه راځي. که چیرې په عدلي او قضایي سیستم کې یا د پولیسو په سیستم کې هر څوک چې په دغه هنر باندې سنبال وي اسلام باندې پوه شي جنجال منځته نه راځي.
بله، مسوزه صاحب مخکې له دې چې پوښتنې ځواب کړي د اورېدونکو قدر من اوریدون کو یو لنډه د ملرو لدمی ورسته به هم له خپل ملمنی سره بحث ایده مورکو.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
به هم ستړي مشیخ پرونه تخرار لیمن نه چې اساتی رادیو ته واګیست مهرباني وکړئ سولسیس
دا ورور چې د تنګینه تماس نیولای او زیرک صاحب لکه چې
زیرک صاحب خوښ نه تماس نیولای او تنګیوال صاحب
او تنګیوال صاحب چې تماس نیولای او رښتیا په دې سیستم کې ستونزه شته خزینه سټاف منګلرو دا باید د کې دولت هم ګامونه اخلي خو د ټول کورنۍ پورې مغلي لکه تاسو څنګه چې تاسو اشاره وکړه که چیرې یو کورنۍ خپل اولاد تعلیم ته ښځینه نه پرېږدي بیا مکتب ته یې پرېږدي پوهنتون ته یې نه پرېږدي کله چې هغه پوهنتون ونه وایي بیا کله هغه سرانوال کېدای شي کله قاضي کېدای شي. دا یو خبرې د اخ دی. بل دا چې همدا یو نیم دوه کسه چې موږ لرو د خلکو نه غوښتنه همدا ده چې د دوی په ساتنه کې مرسته وکړي.
یو دلیل چې کېدای شي مثلا و چې ماحول او محیط په هغه شکل چې باید وی مشکلات پکې شته دي نو کېدای شي ځینې کورنۍ زړخنه کې دغه د محیط د بهبود لپاره څومره کارونه شوي دي او دغه مسله رښتیا هم څومره جدي ده چې
اوس ما په دې خبر باندې زړه تلم چې د خلکو نو غوښتنه دا ده چې هغه سرانوالانه چې په سیستم کې کار کوي یا مدافع وکیلان چې قرباني ورکوي کار کوي کار شروع کړي اجازه یې اخیسته میدان ته وتلي میدان ته دانګي دا غیب ساتنه کې د دوی باید مرسته وکړي. که چیرې خلک خپل خلک وساتي ستونزه نشته، او که چیرې دغه خلک خپل همدې خویندو ته خپل ستونزه جوړ کړي دا ستونزه به هیڅکله حل نشي. نو د خلکو مرسته د دوی په ساتنه کې د دوی په تشویق کې ډېره مهمه ده. کچیر دغه خلق په دې سیستم کې خو ساتل شي خط تشویق شي نور خويندې دې تاذر کې چې دې سیستم تر راشي او نور کورنۍ هم د زړه خکې دې سیستم تخپل اولادونو ته اجازه ورکړي کچیر هم دغه حالت رواني د کچمالي چې مدافع وکیل خپل معاکل سره په لغمان کې وژل شو هیڅوک یې چا نه پښتنه ونه کړ نو بل بل مور پلان به حاضر شي چې خپل لور پریږدي چې لاړ شي مدافع وکیل شي او د ښځو د حقوقونه دفاع وکړي نو په دې حساب د خلکو مرسته ډېره مهمه ده چې خلک باید په دې سره کې مرسته وکړي او قاري صاحب ډېر ښه نظر ورکړ چې دې پروګرام کې باید ښځې سهم ونیسي کاشکې چې قاري صاحب خپل د ځان نه شروع کړی دغه مطلب چې قاري صاحب په خپله ښایسته لهجه وویلي دا اتمن کور کې هم خور لري هم مور لري کېدای شي ښځه ولري همدا خبره باید د هغې د ښځې د خولې نه مونږ باید اورېدلی وای چې نور ښځې هم تشویق شوی وی او نور ورونه هم باید په خبره پوه وی نو هر څوک چې غواړي په دې وطن کې یا په یو چاپېریال کې تغیر راوړي باید د ځان نه دې شروع کړي ما به قاري صاحب میگم که قاري صاحب بسیار نظر خوب دادن کاش که از خود قاري صاحب شروع میکرد همین نظر خوده امی تلفون رو به خواهر خود میداد که ما زبان از او میشنیدیم به خانم خود میداد که زبان از او میشنیدیم به خاطر که اگر ما خواهان تغییر هستیم باید از خود شروع کنیم و اگر خواهر از او اولین بار صدای خود بالا میکرد شاید خواهرای دیگه تشویق میشدن این کارو میکردن بازم از نظرشون بسیار زیاد تشکر میکنم
من ډاکټر صاحب ورزو یو څوریدون کې بر واخلو بلې سلام ستړي مشه مهرباني خبرون ته خراب
ما دې کې هلي جزادای را جټولو کرکون کوریدون کو توایم په دې هلي چیرو وو
مننه وعلیکم السلام خبرون ته خراب لې مهرباني
ملنګ مجاهد یم د خوست
مجاهد صاحب خوست نه خراب لې خبرونه ته
دادا خوست خبرې ډيري مفيدې خبرې وي تاسو ته به ټولو ته بهتره معلومه وي چې د نړۍ څومره اسلامي ممالک کې دي په ټوله نړۍ کې هر خطه چې لاړ شي هلته به یوه خور موجوده وي هغه که په سرندولۍ کې وي هغه که په تیب کې وي هغه که په هر ځای ټول دنیا ته پاته ده چې یو زنانه به وي نو که چیرې زنانه یې په هر یوه باس کې وي نو دې زنانه دې پوره به ښه کار وکړي او که سړی به د سړي دپاره نو سړی خو کابند د سړي دپاره ښه کار کوي او زنانه به د زنانه دپاره ښه کار وکړي خو موږ افسوس په دې کې که نه کام کې لکه د بیا رغونې کارونه خو ډېر وشول خو د فکري جوړونې کارونه چې دي یعنې ذهني دا کار نه کار په کار دی سړی به وکړي په هر ځای کې وکړي ځکه چې تاسو به د بېلګه وښیم د خور دپاره کچېرې یو ښه ډاکټره وي یو سړی په زنانه باندې هغه خپل طبابت کې ښه به وي کو یا خور پرې لګیا وي ښه ذهن چې طبن خور به ښه وي نو موږ باید په افغانستان کې باید ډېر کوښښ وکړو چې موږ په هر بس کې زنانه یې ولرو په اسلامي حجاب کې په اسلامي قوانینو کې رښتیا ده چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې شته خو د دې ستونزو باوجود باید کوښښ افغانین وکړي چې دې هدف ته ځنه ورسېږي
بله ډېر مننه کوم ملنګ مجاهد ورور له خوست نه تماس نیولی و خپل نظر یې شریک کړو سو په ډاکټر صاحب تفسیر ولري یو بل اوریدونکی هم راخلو سلام ستړي مو شي مهرباني خبرونه ته خراب نه
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراب لی مهرباني
ډېر مننه کوم په دې سره تاسو سلام او زه ډېر ډېر غوښتم سلام احمد ته کوم ځای خلنو نه تاسو ته وایم کې
زواک صاحب زمونږه مشنه اوریدونکو مهرباني وکړه خبرونه ته خراب لی
ډېر مننه کوم چې خبرونه هم نه بدل د وس ساعت مخکل وخت تیر دی خو د خبرونه موضوع خبرشان
کې په خبرونه کې نن سرایا یوسفزی مدني فعال د خزو د برخي دوی را سره ملمنه ده او په عدلی او قضایی بنسټونو ته د میرمنو لاسرسی په دې رابطه باندې موجوده ستونزې په دې مخبرې درلودي او که نظر لري را سره شریک که مشخصه پوښتنه لري بره بني
وکرم شوزی خو ده پخواه فرطنه شوست ده شوزی لاسرسی که عدلی او قضایی بسکرون تا دیر دی او دی هم ده دغلار تا اکسیوی دیزی پرجه سمترم وکرم پخواه شوزی با که عدلی او قضایی بسکرون تا نپلی ډېر دلی او کنه و دې زوینه مشي ادلی او کځي بس ټون تر دې خپل مشکلات نه پالي او ډېر وخت دولت هم څنګه برخې دي شو
او په هلمند د هلمند نکره تو وای چې ال ته په هلمند کې وضعیت څنګه ده په خار او لرو پرتو معلومات لري چې په ټوله کې وضعیت څنګه ده مراجعه د مرمنو اتلی قضایي بنسټونو ته
پر دې سمو تر څنګ یو کښنا کې ساده په دلته په یو څه زو دي او مارکیټ د زرواک سره مشکلو نه بیا ولی ساته مراجعه وکړه ولی ساته په وخت کې له قضایي بنسټونو د امر وکړي چې دا څه سره کومه کوي وکړه ما
کور ودان په هلمند کې خو کوم ستونزه چې تاسو ویلل شوی خو تیرونه سبزی سره مونږ یو ګډونواله لرله چې تماس نیول او خبرونه تم راغلی و میرمن یوسف عمر دوی داوا لرله د سمکه او کلونو رئیس خپل داوا چلاول او قندار کې نو ستونزشته دی پر حل خدای چې لمن کې ورته توجه کیږي مهرباني وکړي ډاکټر صاحب اوریدونکو نظریات درلودل ملنګ مجاهد صاحب یو خې خبره ته اشاره وکړه د پښتنه غوښتنه مطرح کیږي چې واقعا د ذهنی تغییر لپاره څومره کار شوی ځکه که تغییر راځي هم نو هغه اساس او مبنای که ذهنن یو انسان آماده نه وي چې مېرمنې ته هغه حق حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورکړي نو فکر نه کوي چې هر څومره کار وشي بیا به یې پایله دومره ډېره مثمره نه وي. مهرباني.
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. ذهني تغییر یا فکري تغییر داسې یو تغییر دی چې هغه ډېر وخته ضرورت لري. دفتن په یو کال کې په دوه کالو کې په پنځه کالو کې موږ نشو کولای چې یو ذهني یا فکري تغییر په چاپیریال کې راوړو. خو دې ته قدمونه اخیستل شي. همدا اوس ستاسو دغه پروګرام خپله د ذهني تغییر دپاره یو پروګرام دی، یعنې د خلکو د عامه پوهاوی دپاره یو پروګرام دی. چند داسې پروګرامونه زموږ دولت هم لري او نور بنسټونه هم لري، خو بیا هم دغسې اساسي کار چې د دې دپاره وشي تر اوسه پورې نه دی شوی. خو قدمونه ورته اخیستل شوي چې موږ باید په دغه پایله عمل ته په ښه سترګه وګورو. او خدای مهربانه دی چې موږ شو کولی، او یوازې دا یو بنسټ نشي کولی چې دا کار وکړي، چې راډیو دا کار وکړي، یعنی ښځو چارو وزارت دا کار وکړي. ښه کلیدي رول د حج اوقاف وزارت لوبولی شي چې دوی د منبر د لارې باید د دې موضوعاتو ته اشاره وکړي چې متاسفانه نه کوي. همیشه زموږ ورونه چې کله منبر ته جګیږي، یعنی زیاتر داسې موضوعات ته اشاره کوي چې د میړه حق په ښځه باندې، هېڅکله دې ته اشاره نه کوي چې د ښځې حق په میړه باندې څه شی دی. یا مثلا دوی وایي چې همیشه داسې بدونو ته اشاره کوي چې په اسلام کې ویلي چې ښځه باید په کور کې اوسي، ښځه باید د کور نه ونه وځي. هغه د اسلام هغه مثبت بخشونه، یعنی اسلام په ټوله کې کامل دین دی، هغه بخشونه چې د ښځو په نفع دی هغه ته هیڅ وخت ښه اشاره نه کیږي. همیشه هغه چې احساسات برانګیز خبرې په منابرو کې هغه ته اشاره کیږي، چې زما غوښتنه د حج اوقاف نه، زما ورونو نه. هغه خبره چې یو ملا امام کوي که چیرې زر ځلې ستاسو راډیو وکړي او زر ځلې یو ښځه وکړي، هغې سره برابر نه دی. که چیرې ځکه دا یو اسلامي او سنتي مملکت دی، که چیرې زموږ حج اوقاف وزارت ټوکلي ګامونه دې ته ونیسي جیکي او خپله د منابرو د لارې نه د ښځو د حقوقو پیسه کې د اسلام له نگاهه معلومات ورکړي، او دا چې یو ښځه عدلي او قضایي سیستم ته ځي دا یو شرم ګڼل کېږي په دې وطن کې. که دغه شرم له منځه لاړ شي ځکه د هغې حق دی، د خپل حق غوښتنو دپاره. که چیرې یو مریض ډاکټر ته ځي شرم نه دی، اما څوک چې سرانولي ته ځي هغه شرم دی دې وطن کې. که چیرې نارینه مزنونی متهم وي دې وطن کې هغه ته هیڅ شرم نه دی. که چیرې یو ښځه متهم کیږي هغه شرم دی دې وطن کې. نو دغه که چیرې دغه دوګانګي رفتار د ښځو په مقابل کې له منځه لاړ شي، او موږ ټول لاس په لاس د ښځو چارو وزارت خپله میډیا عج او قاف او نور انجوګانی د خزو شبکه نور انجوګانی چې د خزو د حقوقو د مدافعین دي ته اشاره او کلاس پلاس ورکې من کول شي د خلکو ځان ته تغیر ورکړي.
ډیر مننه ډاکټر سوریا یوسف سید خزو د برخي د حقونو د خوندیتوب د برخي فعال چې مزمن بلنه منلې او ورېدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي 09970900006 میره دونې پوجیران کې فعال وي. هغه مېرمنې چې ستونزې لري کولی شي لمون سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس پاتې کړئ.